نن دا کابل په شمول دا افغانستان په یو شمیر خارونو کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چیرې چې ښځې له ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په کونړ ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ویل کیږي چې د پاکستاني طالبانو یو مشر وشل شوی دی، او د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید په مهال 60 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. دوستانو خبرونه ته ستړي مشي، زه اجمل انده تایر روشان په تخنیکی همکاري په یو بل خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 60 وسلوال طالبان وژل شوي، او د اتریش پولیسو یو افغان د چړې د برید په تړاو نیولی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالله له خپلو نونسو ملګرو سره د مارچ په 16 د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا دا برید د افغانستان پولې ته نږدې د ځانمرګو برید کوونکو پر یوه روزنیز مرکز شوی دی. پاکستاني رسنیو د دغو چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی په حواله راپور ورکړی چې وایي د پاکستاني طالبانو دوه نور سیمه ییز قومندانان ګل محمد او استاد سین چې ځانمرګ برید کوونکی روزل په وژل شوی کې شامل دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې برید پر هغه مدرسې سوی چې وسلوال پکښې راټول شوي وو او په خبره یې 20 تنه وژل شوی دي. د ملا فضل الله زوی د طالبانو د ډلې څلورم لوړ پوړی کس دی چې په یوې میاشتې کې په د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل کیږي. د پاکستاني طالبانو یو بل لوړ پوړی قومندان خان سعید محسود چې په سجنا مشهور و تیره میاشت د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. بلخ د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 60 وسلوال طالبان وژل شوي دي او ډېر شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د والي ویاند قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر برید وروسته وژل شول.
د شپې په ټولس بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته وه دا سره یوځای شوي او غوښتل یې چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه بهیې شروع کړې وه. دوی د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي. بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتې ده، هغو بمبار کړی دي. 60 کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي.
د شغلی خوشبخت په وینا په دې پیشه کې یو پولیس هم وژل شوی دی او د مخالفینو وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دغه راز د افغانستان ولسمشر وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د افغانستان بقا تضمین او د خلکو او نړیوالې ټولنې د باور سبب ګرځېدلې دي. له ارګ څخه نن په ویلمې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د خبره د قول اردوګانو له قومندانانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. دغه قومندانان د نصرت ونوي په نوم عملیاتو په تړاو په جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون په هدف کابل ته تللي ول. ولسمشر له دغو قومندانانو وغوښتل چې د نورو عملیاتو تجربې د نصرت په نوم عملیاتو کې وکاروي. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې وایي د پرمختیایي پروژو امنیت باید ټینګ سي، ځکه د خلکو ژوند او هوساینه د همدې پروژو په پلي کېدو پورې اړه لري. د غزنی ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. د غزنی د والي مرستیال عارف واحدي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر تر ژمنې وروسته د وژل شویو کسانو مړي شخ او وسایطو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي، خو د تحسن خیمې به یې د پیښې تر څېړلو پورې ولاړې وي. د دغه اعتراض یو شمېر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې پرون ماښام افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دوی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلین به چې دوی اعتراض ته اړیستي د اوو ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. همدارنګه دوی دوه برمته سوي به د تښتونکو له منګولو ژغوري. د اوتریش پولیسو یو افغان د چړې د بریټ پټړاو نیولې دی. پولیس وایي دا کس په پلازمینه ویانا کې نیول سوی. نیول سوی کس درویشت کلن دی او پرون وروسته لغونیول سو چې یو بل شل کلن افغان یې په چړو ووهه. د اوتریش د پولیسو ویاند پاتریک مایر هوفر ویل پولیس لا هم څېړنې کوي چې دغه کس د یوې بلې اوتریشي کورنۍ چې تر دې پیښې یو ساعت مخه په چړو وهل سوی وه ارتباط لري که نه. د دغې کورنۍ درې غړي پلار، مور او یوه اوولس کلنه لور او هم یو افغان وګړی اوس د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د دوی نومونه په رسنیو کې نه دي اخیستل سوي. ملګري ملتونه وایي د هغو هیوادونو په ډله کې چې د ښځو د کار کولو لپاره ډېر لږ امکانات لري پاکستان، ایران او د منځني ختیځ هیوادونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کار نړیوال سازمان په هغه راپور کې چې تېره ورځ یې خپور کړی وو ویلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو بیکاري د نارینه وو په نسبت دوه چنده ډېره ده او په کارونو بوختې ښځې هم په ډېرې لږې تنخوا ډېر عادي کارونه چې مسلکي نه دي ترسره کوي. او د هغه ایرانی ولس له کاناډایي چې تیره میاشت د تهران په زندان کې په مشکوک ډول مړ سو میرمنې ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې له ایران ووځي. دا خبره د هغه دوو زمانو کړې ده. چارواکي وایي کاووس سیدی امامي چې د ټولن پیژندنې یو پروفیسور و د جاسوسۍ په تور تر نیول کېدو دوې اونۍ وروسته په زندان کې ځان وواژه، خو د هغه کورنۍ او د بشري حقونو فعالان د هغه پر وړاندې تورونه رتوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د خزو نړیوال ورځ د افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خزي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه به له کابل او یو شمیر ولایتونو ریپورټونه ولرو. د امنیتي مسلو په برخه کې اوري چې د کندهار چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید په مهال شپېته تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له کونړ څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې څو تنه پاکستاني طالبان وشل شوي او دا هم ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو د مشر زوی هم په وشل شوو کې شامل دی. همدارنګه به د سیمی او نړۍ په مسایلو کې تاسو له دې خبر کوچی د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې ویل شوی دی په پاکستان او د منځنی ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې خزی په ټولنیز او کاری ژوند کې له ستونزو سره مخ دي او ګڼې خزی له بیکارۍ سره ټکی. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو ستړي مشي دا د ازادي راډیو ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د پردې تر شاو د افغان ښځو له حضور پرته نشي ټینګېدی. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل افغان حکومت په ټولو ملي پروسو کې د ښځو ونډه مهمه بولي او دې ته به پام کوي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې ټینګښت د افغان ښځو له حضور پرته چې نیمایي ټولنه جوړوي امکان نه لري. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړه شوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې له وړاندیزه نه پوشا کیږي، خو سوله د پردې تر شا د ښځو له حضور پرته ناممکنه ده.
آرزوی سولې هم مردم افغانستان داره. حکومت وحدت ملی صدای خود بلند کرده.
دی وی د افغانستان خلک د سولې هیله لري. حکومت خپل غږ پورته کړی او وړاندیزې هم کړی او په نورو پړاوونو کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا د خلکو او د ټولنې د نیمایي نه د زیات نفوس په غیاب کې عملي ممکن نه او مطلوب خو بیخي نه ده.
نفوس مردم افغانستان ای تحقق پذیر نیست، ممکن هم نیست، مطلوب خو اصلا نیست.
دو خاغلی عبدالله په خبره کله چې یوه ډله جګړه پریږدي او غواړي له سیاسي لارو خپلو هدفونو ته ورسیږي، که د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي نو افغان میرمنې دې ډاډه وي چې داسې یوې ډلې ته څوک رایه نه ورکوي. افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت له دغه وړاندیز وروسته د افغان ښځو د شبکې په ګډون د ښځو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له افغان حکومت وغوښتل چې سولې په پروسه کې د مېرمنو په ترلاسه شویو حقونو معامله ونه کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د ښځو د حقونو خزینه فعالانو چې دوی هم د سپیدار په ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې ګډون کړی وو، د ښځو ونډې ته د نه پام له کبله پر حکومت توندې نیوکې وکړې. د ولسی جرګې غړي هیله ارشاد وویل چې تر اوسه د افغان مېرمنو په برخه کې د حکومت ډېرې ژمنې د شعار تر بریده پاتې دي او د سولې په پروسه کې هم دوی د خپلې ونډې په اړه ناهیلې دي. د دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه وي افغان حکومت باید له ښځو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغه شبکې غړي عدلیه مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سولې ټینګښت د افغان مېرمنو د ژوند په ښه والي کې مهم رول لري، خو په خبره یې له وسلوال مخالفینو سره د سولې په پروسه کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم باید یقیني شي.
نار افغان په هر ځای کې چې دی یوازې نه هیله ده په دې وخت کې، نو د جنګ نه څوک ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، هغه زموږ یعنی اولي او ډېره مهمه غوښتنه ده. خو دا چې کله سوله راځي موږ غواړو چې په هغې کې د ښځو حقونه هم خوندي پاتې شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبي سرابي هم ویلي وو چې مېرمنې د سولې په شورا کې سمبولیک رول لري او په مهمو پرېکړو کې ونډه نه ورکول کېږي. خو اجرایي رئیس وایي د ملي یووالي حکومت د ښځو د ارمانونو پوره کېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې وبخی چې د افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خوځته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د دوی غوښتنې له پامه نه غورځول کېږي او په هره ملي پروسه کې به د ښځو ونډو ته افغان حکومت او چارواکي پاملرنه کوي. زما همکار په یوسف خان زدران د مرسل مجلې له مسؤول مدیرې او فعالې امینا مایار سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ښاغلي عبدالله ډاډ ښځو ته څومره مهم دی او څومره د منلو دی.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې یوه اړینه او مهمه مسأله یا موضوع ده. که موږ فکر وکړو د افغانستان ښځې یا د افغاني ټولنې ښځې اوس هغه پخوانۍ د اوولسو کلونو پخوا ښځې نه دي. دوی هغه حقوق چې اوولس کاله مخکې غوښتل، یعنی اوس تر هغو حقونو بره دوی غوښتنه لري یا لوړې غوښتنې لري چې هغه په سیاست کې په تصمیم نیولو یا پرېکړو کې د دوی ونډه، د سولې په پروسه کې د دوی ونډه او همداشان په امنیت کې د دوی ونډه ده. موږ هیله مند یو چې د حکومت دا وعده صرف د کنفرانسونو په ترس کې په بیانولو او د کاغذ په مخ نه وي. موږ هیله مند یو دوی ته چې دا وعده عملا عملي شي او زموږ غوښتنه ده چې هغه اوولس کلنې لاسته راوړنې چې کومې موږ درلودلې دي هغه تر پښو لاندې نه شي او نتیجه ونه نیول شي.
په دې برخه کې فکر نه کوئ چې حکومت او یا لاغه ډلې سره چې سوله کېږي یو چوکاټ ته رسېږي لاغه وروسته به دا ټول حقوق په پام کې نیول کېږي؟ که نه اندېښنې شته؟
اندېښنې شته دي، خو زموږ هڅه دا ده لکه چې تېره اونۍ د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د مدني ټولنې فعالو ښځو او د ښځو او ماشومانو د حقونو د ملاتړ بنسټ د سیمه ییزو ښځو د شبکې په ملاتړ د یو لیک په ترڅ کې خپل دریځ یوه ورځ مخکې د کابل د پروسې له کنفرانس څخه ترتیب کړ او بیا په هغه کنفرانس کې زموږ د استازو لخوا جمهور رئیس او نړیوالې ټولنې استازو ته وړاندې شو چې وروسته د هغې موږ تر یوې اندازې د هغه په جریان کې وو چې ځینې هغه غوښتنې چې افغان ښځو درلودلې د حکومت راتلونکو پروګرامونو کې شاملې شوې دي او کومې نورې چې یعنی تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې، موږ به په دادخواهۍ یا په غږ اوچتولو هغه غوښتنې هم حتما په حکومت منو. او
دوستانو دا مرسل مجلې مسؤول مدیره او د ښځو د حقونو فعاله امینا مایار وچی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په کندهار کې په یوې جوړې شوې غونډه کې د ښځو د ریاست چارواکو په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو څرګندونې کړې دي. له کندهار څخه د آزادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی تفصیل راکوي.
د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالي ورځې په مناسبت د کندهار په یو خصوصي سالون کې سلګونو راغونډو سوو مېرمنو ته د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس روکیا چکزی وویل چې د روان کال په اوږدو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 221 پیښې سبسيبي دا چېګزی په وینا په دغه قضیو کې طلاق د کور څخه تیښته اختطاف او دغه راز کورنۍ تاوتریخوالي شامل دي د میرمن چېګزی په وینا چې د دغه قضیو څخه 15 دیش د دواړو طرفونو لخوا د دې ریاست په منځګړیتوب حل سوي دي
یوش قضایی سبسیوی چې د هغې جملې څخه 15 تفریح کوښتنه 14 د کور څخه تیښته یا فرار د منزل 23 د نفقې نه ورکول 15 جیش وهل او ټکول 1 اختطاف 15 میراث نه ورکول 11 اجباري ودونه نه اتیا کورنۍ شخړې 11 په کوچني عمر ودول چې د هغې جملې څخه 15 قضیې د ښځو چارو ریاست لخوا د دواړو جانبین ترمنځ منځګړیتوب په نتیجه کې حل فصل سوي دي
په دا غونډه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساو وویل چې شزی باید د خپل حقوقو د لاسته راوړلو لپاره په خپل مبارزه وکړي د والی په وینا چې شزی باید په ادارو کې د کار کولو ترڅنګ خپل زده کړو ته هم متوجه شي
زموږ مېرمنې په دغه ساحه کې متاسفانه چې د دې اشتراک او د دې ونډه برخه خورا کم او کمزورې ده دا ځکه چې دا ټول په دې اړه لري یعنی په تاسو اړه لري د مخه تاسو د اڅکزی په وینا کې واورېدل چې ولمر ما په خیال 18,000 نجونې وویلې چې موږ د مکتب شاملینه لرو اما متاسفانه د مکتبه څخه چې پاڼې رېږي هغه 100 کسه چې دا واقعا ډېره خواشینوونکې ده
د کندهار د ښځو چارو رئیس دغه راز وویل چې په روان کال کې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره ډیر پروژې عملي کړي او یو شمیر نورې پروژې تر لاس لاندې دي د میرمن اڅکزی په وینا له دې پروژو څخه د هرپویز د کړو په بیلابیلو پروګرامونو لکه خیاطۍ خامک او شپزی کې سلګونو میرمنو ته روزنه ورکړې او دا مهال یو سلاتیا تنې نورې میرمنې په دغه ډول پروګرامونو کې زده کړې کوي میرمن اڅکزی زیاتوي چې یو شتنې نورې شزی هندستان هیواد ته د خیاطۍ اشپزی او لاسي صنایعو د زده کړو لپاره استولې دي
د شوزو د اقتصاد حالت د شوالي په منظور کې حرفوي زده کړې لکه وړې څخه تا جوړول باغ ربندوزي حجاب ګنډل اشپزي خامک کروشیل چې اوس هم زموږ د شوز چارې ریاست په حرفوي زده کړو مرکز کښې نوي تنې د سهار لخوا او نوي تنې د ماپښین لخوا د خیاطۍ خامک اشپزي په برخه کې بوختې دي او یوویشت تنې مو هندوستان هیواد ته د خیاطۍ اشپزي او لاسي صنایع ده ترنر په صفت روزلې او په راتلونکي شنبې به کندهار ته راستانه سي چې دوی به بیا 1500 خویندې وروزي
بې سوادي او بې وزلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه لوی لاملونه بلل کېږي د کندهار د ښځو چارو ریاست هیله لري چې د دغه ډول حرفوي پروګرامونو په زیاتوالي سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي
ستاسو له پیغامونو
هلو السلام علیکم دا پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم دا چې نن د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده د ښځو نړیواله ورځ ده ټول افغان میرمن ته د دې ورځې مبارکي وړاندې کوم د مارچ 8 د ټولو افغان میرمنو د دې ورځ مبارک
السلام علیکم زه نقیب الله د ننګرهار ولایت د خیوی اوسیدونکی د خزی نړیوالې ورځې په منځلو سره زما د حکومت نه دا خواهش دی چې زمونږ دلته څلور قریې کلي لګېږي لکه یو ملک کلی دی د دې خیوی ولسوالۍ یو چارخلا ده یو لټک دی او یو خرم کلی دی په دې کې د انجونو مکتب بالکل نشته دی او چې کوم مکتبونه دي هغه ډېر لرې ساحو کې دي نو په لسو کې 8 نجونې د مکتب نه پاتې دي نو لهذا حکومت دې دي دلته هم زه تعین شوی و خو دلته مکتب جوړ نه شو په هر یو کور کې شپږ اووه ماشومانې د مکتب نه محرومې پاتې دي حکومت له پکار ده چې دلته زر د زره مکتب جوړ کړي چې بې تعلیمه او بې سرنوشته دا ماشومان جنکۍ کورونو کې ګرځي او سبقونه د زی خو د مکتب ډېر غټ مشکلات دي دلته دلته ما سره یو ماشوم هم نږدې ده چې دا به مو وایي چې زمونږ په کلي کې مکتب شته او که نه شته
زمونږ کلي کې مکتب جوړ کړی نه شته
نو بلې ماشوم هم
زمونږ کلي کې مکتب جوړ کړی
نو تاسو دا بعضې ماشومانې هم دلته نږدې نورې دي خو زه دا پیغام ورکوم چې به وخت نه لرئ وسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
لا کونړ څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د شلتن ولسوالۍ کې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو برید کړی. ویل کېږي چې په دې کې پاکستانی طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان یو شمېر استخباراتي چارواکو دا هم ویلي دي چې په وژل شوو کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی هم شامل دی. روحلان وري له سیمې نور حال راکوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ د چوګام په سیمه کې 13 ورځ د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکه د پاکستاني او طالبانو په یو هستوګنځي برید کړي چې د خلکو په وینا په کې لک تر لګه 2 کسان وژل شوی دي. دا برید 13 ورځ سهار 2 بجې شوه خو چون چې سیمه د ډیورن کرخ سره نږدې پرته ده او اکثره خلکو د پاکستاني او توپچی بریدونو لامل خپل کلی او کورونه پریخي او په اسانه حالت څوک تګ راتګ نشي کوي چې ترې د شوی حمله پاړه معلومات ترلاسه شي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته هم دومره وویل چې بمباری شوی خو د تلفاتو د اندازې او د وژل شو کسانو د هویت پاړه څه نشي ویل.
تقریبا د کوم یو بجې په ټوګام کې بمبار کړي او دا هر لري د ټلیفون کار نه کوي بل کار نه کوي بمبار شوی د تلفاتو پر هیڅ کوم ادارې او پرمختې نه لري چې څوک په دې سره نو مزوب رقم هغه څه خو انده معلومات نه کوي دا ټوګ یو څومره کټان دی. دا هر لري د امنیتي غیر
د کونړ یو بل دولتي چارواکی چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوي وایي چې پیخه د شلتن چوګام کې شوی او کوم معلومات چې دوی ته راغلي په هغه کې 2 پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. هغه وایي یا د سیمه د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل له اصلي اوسیدونکو خالی شوی او هلته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ کېدای شي د تحریک طالبان پاکستان کسان هم وسیږي. یو شمیر بهرنۍ رسنیو د پاکستانی چارواکو له خلیل کلی چې د شلتن په هوایي برید کې 2 پاکستانی طالبان وژل شوی چې یو پکې هم د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله زوی عبدالله هم شامل دی. خو تر اوسه پاکستانی او طالبانو د یاد برید پاړه سن دی ویلي. شلتن ولسوالی د ډیورن کرخ سره نږدې پرته سیمه ده چې ډیری وختونه د افغان امنیتی ځواکونو په پوسټو هلته وسلوال مخالفین بریدونه کوي او همداراس په یاد ولسوالی پاکستانی ځواکونه هم د توپونو ډزې کوي. ل دې وړاندې هم دغه سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا ګڼ بریدونه شوي چې پکې د افغاني وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرنیو جنگیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
خو د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال 6 وسلوال طالبان وژل شوي او په زیات شمیر نور ټپیان شوي. چارواکي وایي دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په ششمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر برید وروسته وژل شوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې 13 شپه د کندهار د شاولي کوټ خاکریز او د هلمند ولایت د یوشمیر ولسوالۍ وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې راټول شوی به او د دغه سیمې پر امنیتي پوسټو یې بریدونه پیل کړه. د خوشبخت په وینا مهاله د ناټو د غوث ملاتړ هوایي ځواک د امنیتي ځواکونو مرسته کړې او دغه وسلوالې د هوا څخه پنه شکړي. خوشبخت زیاتوي چې په دغه هوایي حمله کې 6 وسلوال ووژل شو او په زیات شمېر نور ټپیان شوي.
د شپې په 12 بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته و دا سره یو ځای شوي غوښتل چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه بیې شروع کړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي. بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتل د هغو بمبار ټول کړي دي. 6 کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي او د هغوی سلاوي او وسلې هم تخریب شوي دي. زموږ یو نفر شهید دي. په
د کندهار د والی ویان زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس هم وژل شوی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرو 2 کې دوهم ځل دی چې چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د خونړیو حملو خبر ورکوي. د تیرې 2 پر 12 نیټه هم چارواکو په میوند ولسوالۍ کې د دراتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو چې یو شمېر ځایي سرچینو او وسلوالو طالبانو د وژل شوو کسانو ډېره برخه ملکیان بللي وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي د جنسي زورونې په خاطر ځواکمنو کسانو ته سزا ورکول مهمه خبره ده. خدا د ستونزې د بشپړ حل یوازې وړه برخه ده. فوموزیلی ملابو نګوکا د چهارشنبه په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د جنسي زورونې د قرباني خزو چې خپل شکایت کوي شمیر اوس هم کم دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
په ملګرو ملتونو کې د شوزو چارو رئیس ملامبو انګو کاوای د هغو کسانو شمیر چې په اړه د جنسي ځورول سوي شوزو شکایت کړي تر هغو ډیر کم دی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ چا څه نه دی ویلي. خو دې د شکایتونو په اړه خوشبیني ځکه ښودلې چې په وینا یې اوس ځورونکي پوهیږي چې ښځې به یې نوم واخلي او په اړه به یې شکایت وکړي. ملامبون ګو کاوای اوس ډیر مهم وخت دی او باید په دغو لاسته راوړنو کې پر شاتګ ونسي. دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې کار لپاره باید ټول ادارې له خپل کارکونکو سره د هغوی د حقونو په اړه روښانه خبري وکړي چې هغوی پوسې ځورونه څنګه راپور کړي او چیرته شکایت وکړي. دی ویلي چې د کارکونکو ته دا اطمینان ورکول مهم دی چې پر دوی به باور کیږي او په خپل بل پلټنو سره نه مخامخ کیږي. دی ویلي چې په دې ورستیو کې د هالیوډ سینما د ځینو کسانو سوداګرانو او قدرتمنو کسانو پر وړاندې د جنسي ځورونې شکایتونه ثبت شوي دي، خو دا ستونزه په ټوله نړۍ کې شته. د ملامبون ګو کا په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد نه دی توانېدلې ښځو او نارینهو ته برابر حقونه ورکړي. د دې په وینا حتی په آیسلند کې چې د جنسیت د برابرۍ په اړه په خلکو کې ډیره پوهه سته، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ستونزه ده. دی وویل چې د ښځو او نارینهو د معاش توپیر او په دولت کې د ښځو کموالی له دغو ستونزو څخه دی. ملامبون ګو کا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په ټوله نړۍ کې په یو نیم سل هیوادونو کې لږ تر لږه یو قانون داسې دی چې د ښځو له حقونو سرغړونه کوي. دا وای ډیر وخت به وخت لچې شذې په ټولو ټولنو کې ل جنسي ځورونې څخه د شکایت کول جرأت ومومي او د خپل ځان دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو د شذو چارو اداره له اروپאי اتحادیه سره کار کوي چې حق چې هغه قوانين بدل کړي چې د شذو له حقونو سرغړونه کوي. راتلونکو اونۍ به د شذو د موقف کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې غونډه جوړ کړي او په دې غونډه کې به شذو ته د فرصتونو برابرولو ترڅنګ د هغوی د ستونزو په اړه خبري وسی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
که دا افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی، خو د دې تاوتریخوالی په وړاندې یو شمیر مبارز خزی هم شته. له دې ډلې و هم سکوهونکي شګوفه حیدری ده چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د ورزش له ډګره خپله دغه مبارزه پیل کړې ده. شګوفه وایي افغان میرمنې باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل غږ اوچت کړي. ابراهیم صافی په دې اړه تفصیل لري.
پنځوش کلنه شګوفه هیدری لاله سکلونو را پدې خوا سکوهنه کوي. دا پونی کې درې ورځې د سکوهنې فدراسیون ته د تمرین لپاره راځي. شګوفه وایي لا دې لارې غواړي د افغان میرمنو د حقونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مبارزه وکړي. د شګوفه په نظر افغان نارینه او ته پکار ده چې خزي کمزوري و نه ګڼي. دا که هم ټول نارینه یو شان نه ګڼي او وایي چې د دوی په هڅو کې هم رول لري، خود ډیری په اړه یې نصر دادې چې په بیلابیلو برخو کې د خزو وړتیا او فعالیتونو ته په کم سترګ ګوري او په اړه یې منفي تبلیغات کوي.
خب در افغانستان معمولا
کله چې په افغانستان کې نارینه ویني چې میرمنې لږ پرمختګ کوي او یا هم کوم کار ترسره کوي، نو هر کس منفي او مثبت فکر لري. ځینې وایي کولای شي، ځینې بیا وایي جنو ته څه چې بوکس کوي یا بایسیکل او موټر چلوي. زما له نظره باید نور له دې خبرو تیر شي. خځې د دې توان لري چې هر کار وکړي.
شګوفه حیدری د غنو کورنۍ سیالیو ترڅنګ تر اوسه په سلورو بهرنیو سیالیو کې هم برخه اخیستي چې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون د معلوماتو له مخې دا مهال سل نجونې په کابل کې د سکوهنې په برخه کې تمرین کوي چې یوه یې هم شګوفه ده. شګوفه د مارچ د 8 نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان میرمنو ته دا پیغام لري.
و تمام خانم ها و دختر خانم های وفا
زه ټول میرمنو نجونو او خويندو ته دا وایم چې له کوره راووځي، مبارزه وکړي، زده کړې وکړي، سپورت وکړي او کار وکړي ترڅو زموږ افغانستان د راتلونکي نسل لپاره خا راتلونکو ولري
نسل آینده بست.
په افغانستان کې د شګوفه په سیر ډېر کم نجونې دا شان آزادي لري، بلکې اکثره آن لا خپل لمړنۍ حقونه چې یوې هم تعلیم دی به برخې دي. خود خزو د حقونو یو شمیر فعالان وای چې حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه، او افغان خزو او نجونو ته پکار ده چې د خپل حقونو د ترلاسه کولو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان اوس هم فریبا ظاهر د څو خبرونو سره چې د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه دي.
د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالله له خپلو نونسو ملګرو سره د مارچ په شپږمه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې د ځانمرګو برید کوونکو پر یوه روزنیز مرکز د برید پر مهال وژل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر نورې ټپیان دي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر برید وروسته وژل شول. د غزنی ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. د غزنی د والي مرستیال عارف واحدي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر تر ژمنې وروسته به دوی د موترزانو مړې شخ او وسایطو ته به د تګ راتګ اجازه ورکړي، خو وایي د تحسن خیمې به د قضیې تر څېړلو پورې ولاړې وي. د اتریش پولیسو په پلازمینه ویانا کې یو افغان د چړې د برید په تړاو نیولی دی. نیول سوی کس د رشت کلن دی او پرون وروسته له هغه ونیول سو چې یو بل شل کلن افغان یې په چړو وواهه. او د هغه ایراني ولس له کاناډایي چې تیره میاشت د تهران په زندان کې په مشکوک ډول مړ سو مېرمنې ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې له ایرانه ووځي.
اوس هم اکرام الله د څو اقتصادي خبرونو سره سپورتي خبرونو سره وبخي.
د سپورت ورزنه هنداره
د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام ته د غوروي سیالیو په لړ کې نن افغانستان او هانګ کانګ کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس افغانستان ګټلې او هانګ کانګ ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. هانګ کانګ په ټاکلو 500 اورونو کې د اتلو پړو په سوځیدو 231 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې محمد نبی او مجیب تر نورو خطو پچونه وکړه او درې درې مقابل لوبغاړي وسوځول. څو شېبې وروسته به افغانستان بیټنګ پیلوي. افغان لوبډلې له دې وړاندې خپل لومړی لوبه سکاتلند او دوهمه لوبه 13 ورځ زیمبابوی ته وبایلله. له دغو دوه ماتو وروسته د دغو سیالۍ او سوپر سکس پړاو ته د افغان لوبډلې وتل یو څه ستونزمن شوي خو ناممکن نه دي. د نړیوال جام د غوروي پړاو په ګروپي سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ له نیپال سره کوي. د 2019 کال نړیوال جام د غوروي پړاو سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ په زیمبابوی کې روانې دي چې له ډلې به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټسال 15 افغان لوبغاړي به د عراق او قرقیزستان د فوټسال په غوره لیگ سیالیو کې ولوبېږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل دا 15 افغان لوبغاړي د 2019 کال آسیایي اولمپیک سیالیو کې ښه ځلیدلې دي. ښاغلی شاداب وویل جواد حیدری او علي فیاض د عراق غوره لیگ سیالیو کې د بلدیه البصره لوبډلې سره یو کلن قرارداد کړی او همداراز اکبر کاظمی، محمد رضا کریمی او سید مهدی هاشمی قرغیزستان غورلیک سیالیو کې ل اف سی ار ام لوبډلې سره یو کلن قراردادونه لاسلیک کړل. تر دې دمه معلومه نه ده چې دا سیالي به کله پیلېږي. او په آسیایي جام کرکټ سیالیو کې د پاکستان د ګډون امکان زیات شوی دی. په داسې حال کې چې لدی وړاندې هندستان پاکستانی لوبغاړو ته د ویزو لور کولو انکار کړي، پاکستانی رسنیو خبر ورکړي چې په دغه هیواد کې د کیدونکو آسیایي جام لپاره د پاکستان لوبډلې د ورتګ امکان زیات شوی دی. پاکستانی ورسپانې ایکسپریس دغه هیواد کرکټ بورډ د رئیس لقول لیکلی چې د آسیایي جام لپاره دی یو منځګړی ټیم خپل رول ادا کړي او وروسته دوی د خپل لوبډلې لیګولو ته چمتو دي. ټاکل شوی چې د آسیایي هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ سکل په هندستان کې تر سره شي، خو هندستان په دغه جام کې د پاکستانی لوبډلې د ورتګ پاړه زړه نازړه دي. افغانستان هم په دې سیالیو کې برخه اخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په غونډو او مراسمو سره لمانځل کیږي. د کابل خار یو شمیر بې وزله خزل حکومت ته غواړي چې دا شان نمایشي غونډه د جوړولو پر ځای دي په رښتینې ډول د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. زموږ همکار اجمل تورمان له څو تنو دغه خود سره خبرې کړې دي چې په دې غږیز رپورټ کې اورو.
د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې له نمانځنې افغانستان هم بې برخې نه دی. په دې ورځ په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د نمانځغونډو او مراسمو په جوړولو سره ښځې د دوی کړنې او فعالیتونه د ستاینلیکونو او ډالیو په ورکړې سره نمانځل کیږي، خو دا یوازې رسمي تصویرونه دي. په لارو کوڅو او واټونو بې وزله او سوالګرې مېرمنې ورنه بې برخې دي. دوی د مارچ اتمې، اتلسمې او اتویشتمې ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. فاطمه چې د او بچیانو مور ده، خاوند یې په نشئی توکو روږدي شوی. د کابل ښار په یو واټ چادري په سر سوال ته ناسته ده. دا د ښځو د ورځې د نمانځنې پر ځای له حکومت نه د سولې او بېوادله مېرمنو سره د مرستې غوښتنه لري.
دمیرا که امروز میرفتیم امتیازی شد، همین مثال که ما دمیرا میرفتیم اگه ما را کدام چیز میزدیم و چیکار میزدیم دیسته که میمو در دولت اول نمیسته که خمتن آرام کنه، چیز دیگه نمیخوایم دیگه، ما که هرجه که غریب است باید کمک کنه.
لرسمی درو را بهر د مارچ اتم په یوش میر کورونو کې هم د کیکونو په پریکولو دالیو او خوشالیو سره منزل کیږي، خو دا چلن هم په ټولو کورونو او کورنیو کې یو شان نه دی، بلکه ممکن ډیره خزی په دی ورځ هم له تاوتریخوالی سره مخ شي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو نظیفه وایي چې حکومت د خزو د ورځې په مناسبت د نمانځغونډو او جشنونو د جوړولو پر ځای د دوی د حقونو د خوندیتوب برخه ته پام واړوي.
نه ګوش بریده شوه، نه بینی بریده شوه، نه لات بخران پرسان شوه، بخصوص شوه، دولت داریم، ملت داریم.
دا یوازې کابل نه دی چې یو شمیر ښځې دې له خپلې ورځې نه خبره او پاړه دې پیغام داوي، بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورته مېرمنې او ورته لیدلوري موجود دي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې باید دواړه وشي، هم منځنه او هم د دوی د ستونزو هواره او د حقونو خوندیتوب. دوی په افغان مېرمنو هم غږ کوي چې خپله مبارزه روانه وساتي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د جلال آباد ښار د امنیت په اړه د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو. په ننګرهار کې هدفي وژنې او همدارنګه پرله پسې نامنۍ د دې ښار خلک په اندېښنه کې اچولي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ښار کې د زیاتېدونکو نامنیو سر ټکوي. دوی وایي اوسمهال د دې ولسوالیو په پرتله جلال آباد ښار ډېر نامنه دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د نامنۍ پېښې مني، خو وایي چې وسلوالو مخالفانو پر ضد په ولسوالیو کې پراخه تصفیوي عملیات د دې سبب شوي چې ښار ته مخه کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې له امنیتي اړخه تر ډیره خوندي ګڼل کېده، خو په وروستیو کې د نامنۍ او انسان تښتونې پیښو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو د دې ښار اوسیدونکو او مدني فعالان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي جلال آباد ښار اوس مهال د ولسوالیو په پرتله ډیر نام نه دی او سیمهییز چارواکي د خلکو د سر او مال د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دغه مدني فعالان وایي چې اوس مهال د جلال آباد ښار په پرتله دوی د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیت ښه احساس کوي. د دې ښار دوه اوسیدونکو زیارمل افغان او رحمت الله زیارمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله شخصا چې کله د جلال آباد ښار نه وزم، د کوم ولسوالۍ په لور ځم چې د ښار د ساحې نه وزم، یو ډول د آرامش احساس کوم. ښار په یو ډول زندان باندې ګرځېدلی دی، داسې زندان چې هر وخت قاتل ورته په کمین کې وي چې هر څوک وغواړي هغه د همدغه چاردیوالۍ دننه وژلی شي.
داسې هېڅ ورځ نشته چې ننګرهار د یوې یا دوو پېښو شاهد نه وي. د تېرې سې شنبې په ورځ ما خپله یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو، پایوا ورځ 15 هدفي وژنې شوې وي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی چې تل به په توند لهجه پر وسلوالو مخالفینو نیوکی کولې، د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شو. له دې وړاندې د جلال آباد ښار په تالاشي سلورلاري کې د صرافانو په مارکیټ کې په رڼا ورځ وسلوالو غلو یو تن صراف وواژه، خو وروسته وژون کې د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. د دې ښار اوسیدونکي وایي نه یوازې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي، بلکې د انسان تښتونې پیښې بله هغه مسله ده چې د دې ښار له پیژندل شوي اوسېرو او بډایه خلکو یې خوب تښتولی دی. مدني فعالان لاملونه د جلال آباد ښار ته د ننوتونکو دروازو نه کنټرول، په دې ښار کې د ځمکو د مافیا او شخصي وسلوالو موجودیت چې په نامنۍ کې خپلې ګټې خوندي ګڼي، د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پراخه نفوذ ګڼي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د دې ولایت په رهبرۍ کې په پراخه کچه تغییرات رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار له امنیتي چارواکو سره په خبرو کولو بریالي نشو، خو د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل د حکومت د لاسته راوړنو په پرتله د پیښو کچه ټیټه ده.
جلال آباد ښار کې کومې موضوعات چې مایا دي د ټولو موضوعاتو څخه کتو په تحلیل سره
په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری هم په دې ښار کې د نامنۍ پیښې منی، خو وایي چې په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات لامل شوي چې دغه ډلې خپل فعالیتونه د دې ولایت مرکز ته راوغځوي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د پوهنې د وزارت په وینا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه پاتې دي، چې په دې شمیر کې 15% انجونې دي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو رئیس تورپیکی مومنده. په پیل کې برته وایي چې څه دي سبب شوي چې په دې شمیر ماشومان له ښوونځي څخه پاتې شي.
د دې اساسي علت خو په دې کې ده چې یو خو دغه انجونې په هغه لرې ولایتو کې دي، نه ټول نه هغه مهم عامل دا دی چې د ښوونځیو نشتون دی هلته په دې لری والی د ښوونځی دی، یو څه فرهنګي ستونزې هم شته دي، مهاجرتونه دي، په دې اخره کې زیات کورنۍ مهاجرې کېږي. مثلا په خپله په کور کې دا د نجونو تعلیم ته هغه ارزښت چې لکه الکان ته چې ورکوي نه ورکوي. زیاتره مثلا مور پلار دا نه غواړي چې لورې مثلا مکتب ته لاړ شي، یعنی دون تلاش ته نه کوي، دون زمینه ورته نه مساعد دی. باوجود دې یعنی هم یو څه خپله د معارف ستونزې دي چې معارف سیستم کې یو څه ستونزې، یو څه خپله د کورنۍ او د چاپیریال د محیط او هغه فرهنګ او هغه مسایل پرې تاثیر کوي. نو ځکه زیاتره نجونې د مکتب نه لرې پاتې دي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، انجونې له مکتب نه پاتې سي، دا څومره منفي اثرات په خپل د انجونو کې او ته کورنۍ طبیعت ټولنې ته درلودلی سي؟
طبعا د دې اغیز ډېر، یعنی ډېر اغیزناک دی د انجونو په واده کې، په تعلیم کې، په اقتصاد کې، د کورنۍ په حتی د تاوتریخوالي په ریټ او په درجه کې دا ډېر زیات غټ رقم دی. د دې په خاطر زیاتره کوشش د وزارت معرف دا دی د انجونو تعلیم او ریاست پلانونه او پروګرامونه ورته جوړ کړي چې د دې شمېرې نه کمه شي. اوس هم خوشبختانه چې دا فعالیتونه په لار ولیدلې دي. د ټول نه لومړی اول خو باید ایسا معلومه شي چې په کس تعداد د جونې یا هلکان څوک چې ماشومان دي چې د مکتب نه لرې پاتې دي، په کومو ولسوالیو کې دي، په کوم تعداد دي او په کومو دلیلونو دي. دې ته باید برنامه جوړ شي چې د دې د حل لارې کومې دي، کوم خواته. نو دې په خاطر یوه قوي ستراتیژي، یعنی ورته پکار ده، پالیسي ورته پکار ده چې وزارت په سطح پالیسي ده جوړ شي چې په دې پالیسي هم کار روان دی. په دې پالیسي کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوې دي چې د کومو لارو نه، یعنی مختلفې لارې دي چې هغه هر لار چې وشو کولای چې د نجونو مکتب ته شامل کړو یا تعلیم ورته تراسرسای پیدا کی. د دې جملې نه یو د کلیوالي ښوونځیو جوړول دي چې په هر کلی کې په نږدې سو کې چې دولتي مکتب لري، کلیوال ښوونځي جوړ شي چې هغه د علاقې په شکل د دولتي مکتب پسته د کلستر کې د سره یوځای کیږي. په څنګ کې ایل پی یا د تعلیمات تسهیل چې توي چټک زده کړي، دا ډېر زیات رول لري ځکه زیاتره انجونې چې د مکتب په عمر دې نه دي توانېدلې چې مکتب ته لاړ شي، سنه لګات شوی لس کلونه نه پورته شوی دي. نو هغه بیا په تسهیل زده کړو کې نیول کیږي چې هغه تعلیمي کال کې 2 سنفه د ارتقا کوي، مثلا اول دویم په کول کوي درې د خاطر چې سنغړ دی عمر ډېر دی د نور مشمون غوندې په سم کې نشي کې نستا یا مثلا شرمګي وي چې موږ غټي دی په خاطر چې دی زر تعلیم ته هغه و ماتم د سنوي دورې ته برابر شي نو ابتدایي دوره دی یو کال کې دوه صنفه ارتقا کوي نو بل اخر په و ماتم کې به مکتب سره نور لکه رسمي تعلیمات عمومي کې نور خوانځي کې به شوراګان جوړ شي چې دا حمایتي شکل لري او درته مثلا کورنۍ سره تماس نسی یا مثلا د کلی مشرانو سره ملایم او مودي سره چې دی ته د اغایي ورکی په هتر لاسه کې چې د تعلیم په ارزښت پوه شي چې تعلیم سره ارزښت لري په څنګ کې بعض نور امکانات مشه چې مثلا بیت مکتبونه خوانځي جوړ شي په هر منطقه کې خزینه خون کې ارته استفاده شي
تر ټولو مهمه مسله د کورنۍ ممانیت د چدو نه غوړي خپل انجونی پریګریس درس وایي اته چې په نظر څه ډول کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو د انجونی پریګ دي چې زده کړه وکړي
که چیرته د انجونو زده کړې ښې نتیجې ښې پایلې ولري دوی په دې باورمن شي موږ انجونو چې درس ویلی مثلا په راتلونکي کې یو ښه ښوونکی یو ښه ډاکټره یو ښه انجینیر یا یو ښه د یو شغل او د یو پیشې خاوند کېږي دا هم یو فاکتور دی او بل دا چې مکتب لنډ وي اسانتیا ورته ولري انجونو لاړې شي یو مسونه او سیف ځای وي مثلا دیوالو احاطه او اوبه او هر امکانات هم یو تشویقي بڼه د کورنۍ خوشحالي کې چې موږ انجونو مسونه دي چې ښوونځي ته ځي پڅان کې مثلا خزینه خون کې ولري هم دی وای چې زه خو دا بهتره غنې چې خزو د خو ورته تدریس وشي او مسلکي معلمین ولري ول سوالې کې به بعض ځایونه کې مثلا مکتبونه شته دي ظرفیت دي مکتبونه چې د کورنۍ نه وړي وای زه دونم هغه ارزښت نه ورکوي وای زه چې زم د شینه یادې کنه که چیرته په مکتب کې قیودات وي مثلا هغه سیستم جوړ وي کیفیت د تعلیم خو وي او نتیجې ښایي خنه پایله ولري ټول خلک خوشاله کیږي چې خپل مثلا اولاد مکتب ته ولېږي
تاسو ویل چې په لور پرتو سیمو کې بزینو خوانځي کې هغه د درس ساوی ډېر ټیټه ده کورنۍ خپل بچی نه ورلیږي وایي چې هلته به څه زده کا تاسو چې د معارف په وزارت کې کار کوئ څه فکر کوئ آیا دا د معارف وزارت مسؤلیت نه ده چې هغه درس په سبیا برابر کړي چې د خلکو د قناعت وړ وي
خوشبختانه د ساکل په ستراتیژیک جوړ شوی د پلان د ستراتیژیک نوې شو یو دفتر دی چې متوازن لاسرسی په دې چې د کلی او د ښار او د ترمنځ دغه تفاوت او دغه کم شي کیفیت له هدا او بل ښه کیفیت باندې خدمات راشي خوانځي ته کچې ته دغه ستراتیژي عملی شون فکر کوم دا مشکل به حل شي اوس خود د ستونزې شته ځکه ډېر زیات معلمین په مرکز کې تا کم دي نو چې ولر ورسوالۍ ته څوک حاضر نه یا معلم نه یا هغه پاغ لیول چې په مرکز کې لسانس معلم نه موږ ته په څوار لسم په دوه لسم پاس معلم باندې اکتفا کوو نو تا باندې منو چې ظرفیت به ټیټ وي نن هم دغه ورکشاپ تم دی چې راتلونکي کې موږ کتاب څنګه خکو مواد خکو کتاب خکو د پروسې د معلم ظرفیت لول شي
کومه خبرې شته چې وکړلې امدا عام خلک هم امدا وایي چې باید مسلکي خونکي ووسی کتابونه ووسی او کومه سانتیاوی چې یو خوندې ته ضرور دی باید وسی دا عام خلک موي تاسو د مسولې په صفات دوی ته توایه
دوی ته دا وایم چې د معرف پروسا یعنی یو طرفه پروسان ده د مشترکه پروسا ده د کورنۍ او د خپل معرف وزارت باید اړیکه ډېر سره لاندې وي دغه مکتبونه باید کلی کې پارځي کې چوي دا باید حمایت شي د خلکو لخوا او اداقل د دې د امنیت لپاره کومک ته ضرورت دی خلکو د دې لپاره چې د کورنۍ هم په مکتب کې په سیستم کې ته په مدیریت مکتب کې باید شامل وسی خپل اولادونو سره مثلا د پکورانو یدان دکه په هغه امکاناتو کې چې برابرۍ باید مکتب سره همکار وسی او په مکتب باندې باید نظر تولری چې په مکتب کې مثلا څه تیریږي معلم غیر حاضر دی شاګرد غیر حاضر دی ولې علت چي دی یعنی وزارت معرف خپل یو سکتوري وزارت یو ډیر زیات پرسنل لري ډیر زیات چیرته لاسرسي نه کیږي لري ول سره ته نظارت وشي مکتب د سیستم نه مسول غني خپل د اولیا په توګه د کورانه یدان د په توګه باندې مکتب ته ورشي وکړي چې علت غیر حاضر چي دی کله یو ورځ ورغله لو مکتب اداره او مدیر دی ټول پیږي چې خلکو ته پام دی مثلا خلک وړي چې موږ نه پښتنه وکي یعنی موږ ته شاید سوال متوجي شي نو فکر کوم چې حالت به ازري هم ډیره کوي او له شاګردان هم ډیره خلزي نو زه هم چې یعنی دا ګټه پروسه ده یعنی یو څه کوشش باید کورنۍ هم سره وکي او په نوې وزارت تنه پرینده پدې سکه ګټ ګمونه سره وخلو چې دغه ستونزې باندې برای پیدا کو د ستونزې لمنځه
ډیر مننه خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او سنوي زده کړو د رئیس تورپیکي مومند خبرې واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر منو دوستانو سلامونه مې ومني هغه کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کوي په ناڅاپي ډول له لاسه ورکوي له کوم ستونزو سره مخ کیږي.
د چی غم وخی د چی وایم د کوم ځای وایم زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم.
خدا سی کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړونکي له مرګ وروسته هم همت له لاسه نه ورکوي او د ژوند د بقا لارې چارې لټوي.
ما خپل ژوند تقریبا 15 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی. په ډېر بد ورځو کې دا زما د لارې ملګری و.
هم دی حق لګیګو په پیل کې داسې مور د زړه درد درته اوروبو چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته و چړوډي هم نشي برابرولې. دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي. کچيري لداسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو؟ لدا ډول پیخو ګروسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني؟ د دوه ستونزو د حل لارې چاري څه دي؟ دا حق پوښتنه دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي.
قدر من دوستانو، په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړوي او هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي. دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي، خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر له نه موجودیت سره مخ شي ذهنان دې ته چمتو نه وي چې کار وکړي. نو همدا لامل دی چې له ستونزو سره مخ کیږي. د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمیر خیمې او خټین کورونه تر سترګو کیږي. دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لیته ناست دي. 15 کلنه جمیله چې فقر، لاچاري او غربت په څیره کې لورای ښکاري، له یوې خوا د خوان مرګ، له بلې خوا نیستۍ په زړه داغلي.
که څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شی غم وخی، د څه شی ووایم، د کوم ځای ووایم، زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم. یو راز څوک را سره کومک نه کوي، نو له کومه کومه زه وبو دا شی راګه، دا شی راګه، دا شی راګه چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهمې. اوس مې سبا په الله باور وکړ چې داسې مې وکړلې ده. دا کمیسونه ګوره زما پتان کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کیږي، بل خوا ته چې جوړوم بل خوا ته ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا تال ویم در پوری خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو.
من ماریا ماشمی داسې خزده چې د ژوند ډېرې ترخې تیرې کړي. نو موړې داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځانې د لسو افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته د خپل الوځلو په بنسټ د کورنۍ سرپرستی واخیسته. هغه له 45 کلونو را په دې خوا خیاطي کوي. کله چې موږ د مریم د کالیو ګنډلو کوټې ته ورغلو، په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې څلور د کالیو ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاگردان لري. د مریم له مړاوي څيري سپینو وېختانو او ګون ستاندي لورای ښکارېدل چې د ژوند نخوالو ډېره زبرولي. په پایل کې مولا غي څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پای په سترګو کې وښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه بنو، مصرف د کور بنو، اولادونه چې مریض شو دوا پیسې بنو. زما اولادونه زمونه وی قلم په فکر ولا او راکای زوی مې دې مریض شو ډېر په مشکلات وی د دوی د تداوی پیسې پیدا کړې چې څه شي دوی لکس لوي شو. زما سره ډېر زوريږي هغه وخت چې زما اولادونه ډېر په مشکل ډېر وړکی وړکی دوی قلم کولې او ما خیته کوله سلیر ساته کی با چلور ساته خوب کوله شل ساته ما کار کوله تو شاکه می گاندلی بڑا سنه می گاندلی او زه شدید د دین اینا ران جوړم زم هم شرزوی د لسن سنف نه درس ویلای ونه سنور امدا سه بي سواد را ته پات سو لسم کی وس عمر پته دی وس ویلای منشي حوصله نه لري زم ما د سه اوسو زم ما زمون ډاکټران سي
هر کار چې په درد منځر تر سره سي د انسان زړه وهې بنده ستړی کړي. مریم نه مو پوښتلی چې کار یې زړه نه دی وهلی.
خسته خو یم ډېر ستړی یم، مګر بد مې ځکه تینې نه راځي. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و، نو ځکه مې بد تینې نه راځي. په مهاجرت کې، په مسافري کې، په ماشومتوب کې، په ځوانۍ کې، په زړښت کې، یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی. ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکته وړی دی.
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړي وي ټول مشکلات په یوازې ځان کوي، بلکې په نارینه وو کې هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ورپغاړي وي. د کابل اوسیدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي، کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هیر وي.
دلته څه کار کوو؟ بس بدامش باندې خپل گزاره کوو.
څومره معاش درکوي؟
معاش مې دلته 15000 روپۍ ده.
بیا کور کراده خپل؟
نه، کور دې کرای ده.
کراده څوک راورکي؟
څلور زره کرا ورکوم.
باقي نور بس کی نور لګښتو ته
فقط دونه د سیا گزاره کی
پسنداز نه کیږي؟
پسنداز نه، پسنداز نه، خو قرضدار یو له زوریدال ته د سی کار روزګار دی نه وي، او چې کار روزګار دی روانه بیا دومره مشکلات نشته.
تر اوسه په ځوان کې بیکار هم پاتې
او د سی کال یو نیم کال می بیکاری تیر کړی ده. سی ډیر سر کې جګر خونه
په زینو کورنۍ کې چې کله اقتصاد ضعیفېږي کنه به د کور دی غړو ترمن جنجالم ډیری جنگم ډیری خوشحالي په کور کې نه وي. بیا نو اخو ډابي اتاس کور کې څنګه؟
بس کور کې خو دغه مسائل دي، مثال دی الکانو تعلیم پاته سو، دی لباس تنظیم نهسته، مشکل ډیر نو
اوس دلته کار پیدا کړی کنه دو خلکو ته کار درک. څومره دې ژوند کې تغییر راغلی؟
ژوند کې ډیر تغییر راغلی ده.
مثلا سرقم
مقصد مشکلات کوم هغه وسین شره دوم رفسو.
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. دا خبرونه هر پنځ شنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدل شي.
د ټولنیزو چارو کارپوه کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسولی درو غوړي چې بي سرپرسته کورنۍ ته د کار سنتیاوي چمتو کړي. هغه بي سرپرسته کورنۍ ته مشوره ورکوي، وایي چې لپیخې تښت نشته، په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي. نورې خبرې په مرکه کې اورو.
دا خلک خصوصا څوک په داسې حالاتو کې یا په جنگ کې یا په انتحار کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، دوی خپل طبیعي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي، تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي. اکثره داسې کورنۍ چې یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی یا خپله نفقه راوړي، بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي، نو دا کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر ونیسي، له بلې خوا یې غم ونیسي. دا دواړه ډېر سخت دي تر څو په یو انسان باندې تېرېږي.
دغه حالت کې څه کول پکار دي؟ کورنۍ ته چې کله دوی خپل مشر له لاسه ورکوي او بل څوک هم نه وي چې دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي، دوی څه وکړي؟
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي. اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځته رانه شي. بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي، انسانان وژل کېږي، نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي، یا حد اقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنۍ ته یو د ماش په طریقه باندې یو څه ورکړي، چې دولت پوره همکار وسی دي فامیلونو سره تر څو کړي چې خپل مشکلات رفع کړي.
په خپل کورنۍ ته باید وکی
کورنۍ سي د یو واقع سره مخ کیږي، اول خو باید دوی خپل مورال لا سورن کی، دوی کولای شي خپل همت باندې مخ ته ولاړ شي، او کولای شي ډیر سره لاس تر وړي. دا چې ټول وخت دوی هغه خپل غم وجړوي، دوی کولای شي چې خپل کور کې البته لا خپل دوستانو سره مشوره وکړي. ډیر داسې کورنۍ دي چې هغه ګرځي اوس په بازار کې رقم ماشینونه راوتلي دي، د لپاره چې پیغو کې هغه یې خدل کېږي، ولېغنه دا وړه چوچونی راوځي، بیا لېغنه وروسته غټي پالي بیا هغه خرڅي. اما بعضې داسې کورنۍ دي چې هغه په کور کې لکه هغه سنتي شکل باندې چرګان ساتي او هغه هغه خرڅي، نو په هغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفع کوي، مګر څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات هغه نه رفع کوي، هغه کوشش کوي په بازار کې کار وکړي.
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لرئ، دغه کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، د خپل ژوند سره کوم تنظیم کوي چې له اقتصادي اړخه لږ زړه دوی آرام شي؟
د سیدا چې د اقتصادي اړخ خو دوی اول کولای شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي چې اول هغه دوی کوم عاید دي د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخته بوسي. دوهم دا ده چې دوی بدون له دې نه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي، یا بیرون نشي کولای که بیرون کولای شي یا داخل کې، د هغه نه بغیر دا دوی لاره ده چې دوی کولای شي ځان ته لاره جوړ کړي.
درمنو دوستانو دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه تر بیا خی چاري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com